دا مشال رادیو د وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز د مړینې د خبر پرسمخوا د حکومت لخوا له مرکزي حکومت د ټي وي چینل د پرانیستو د غوښتنې په بونیر کې د سکانو د شکایتونو او د میرمنو په اړه ځانګړې اونیزه خبرونه تاندې هیلې واوري. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. د مهم خبرونو سر ټکی د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د پښتونخوا په نامه د سرکاري ټي وي چینل لپاره نور هر څه تیار کړی دي، خو د وفاقي حکومت اجازه ته انتظار دی. او په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک وایي دوی بل دی وروسته د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد او شمار نه خبروي. اوس بشپړ خبرونه. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سې شنبې په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخته ناروغي د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. دی وای نن د مارچ پر پنځمه د وزیرانو د شورا په غونډه کې له ګډون وروسته موږ دلته په وزیر روغتون ته راغلو چې د خپل ولسمشر صحي حالت وڅارو. موږ د هغه له لوڼو ورور او کورنۍ له غړو سره ملګري وو. موږ ته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغی چې موږ یې باید خپلو خلکو ته ورسوو. نن د مارچ د پنځمې نیټې د ماسپښین پر 15 منټه بالا 4 بجې کومندان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و. نوموړي پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا 14 کاله واکمني وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د سرکاري ټلوي چینل پرانستلو لپاره نور ټول کار کړی دی، خو د دې لپاره له مرکزي حکومت څخه د اجازت اخیستلو په لړ کې ستونزې دي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سې شنبې په ورځ د اسمبلۍ تر غونډه وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. هغه وویل
ای ڈی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپے موجود دي. ورسره چې کم دی نو ما دا غیر لپاره خپل ځمکه او دا ټول ارث کړی دي، یعنی د انوایرمنټ نه د وزیر اعلی په ډایرکټر باندې ما چې کم دی ځمکه زیا خښتې دی، بلډینګ جوړ دی ریسټ هاوس شامی روډ باندې، صرف چې کم دی د مرکزی حکومت نه اجازه ته شتل دي.
می افتخار حسین وویل چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا ورته ویلي چې د پښتونخوا ټي وي چینل منځوري به ورکړي، خو د می افتخار حسین په خبره دا کار هغوی تر اوسه پورې نه دی کړی. د بلوچستان په سمولنګ سیمه کې د کویلي درې کان کیندونکو وجل سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سمولنګ په انګور شیله سیمه کې د سې شنبې په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کان کیندونکو وجل سوي او دوه نور ټپي سوي دي. د سمولنګ سیمې ته څیرمه د دوکې یو ځایي خبريال الانور ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې درې واړه وجل سوي او دوه ټپي سوي کسان د افغانستان د هلمند اوسیدونکو دي. د نوموړي په وینا ټپیان د سمولنګ پر وختون کې دي او مړي خپلو پلرنیو سیمو ته لیږول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې استخباراتي سرچینو هم د دې خبر پخلی کړی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي دي چې دوی به نور د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد شمار نه خپروي. د ایساف دا اعلان د سې شنبې په ورځ له هغه یوه اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چې دې نړیوال ځواک خپل هغه رپورټ ناسم بللی و چې په 2012 کال کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 1% کمی راغلی و. ایساف ویلي و چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه دی رامنځته شوی. نړیوال مرستندوی ځواک وایي د طالبانو د بریدونو په اړه به د دوی رپورټونه ناسم ځکوي چې افغان ځواکونه به د جګړې په ډګر کې د خپل مشرۍ رول پراخولو ته دوام ورکړي. ایساف زیاته کړې ده د دې وجه دا ده چې افغان ځواکونه په زیاتېدونکي شمیر داسې بریالي عملیات کوي کوم چې به زیاتره وخت د ایساف له نظره لرې وي. فعالان وایي چې د شام یاغیانو د شمالي ولایت راکا والی نیولی دی. د شام لپاره د بشري حقوقو څارونکو وای چې یاغیانو والی حسن جلیلی له هغه وروسته نیولی دی چې د رکه په ښار کې یې د والی د استوګنې له ځای سره تیره شپه نښته وکړه. په برتانیا کې د بشري حقوقو د ډلې یو وړوکی ویډیو خپره کړې ده چې پکې جلیلی او د رکه په ولایت کې د باس ګوند مشر سلیمان ښکاري چې د یاغیانو په منځ کې ناست دی. جلیلی تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړې په ترڅ کې تر اوسه یاغیان نیولی دی. یاغیان وایي چې دوی د رکه اکثره ځایونه د دوشنبې په ورځ ونیول او څارونکي وایي چې تېره شپه هم خال ډزې روانې وې. که چیرې یاغیان ټول رکه ښار ونیسي نو له دوو کلونو راهیسې به چې په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد شخړې پیل شوي دي دا به لومړی ځل وي چې یاغیان یو ښار په بشپړ توګه نیسي. او نن د متحده عرب اماراتو د شارجې په میدان کې د آی سی سی ورلد کرکټ لیګ چمپینشپ په لړ کې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو ورځنی لوبه ترسره کیږي. دا د دې ټورنمنټ درې دیرشمه لوبه ده چې د کابل له وخت سره سم به نن سهار لس نیمې بجې پیل سي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سکاټلند سره دوه شل اوریزې لوبې هم وکړې او په دواړو لوبو کې سکاټلند ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د کینسر له امله مړ شو. مرسیال ولسمشر نیکولس مادورو پرون پر سرکاري ټلویزیون د هغه د مړینې اعلان وکړی.
De hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
دا خبر پرتو حکومت د پاکستان مرکزی حکومت غشتنه کړي چې ژر تر ژره د صبح ته د نوي ټي وي چینل د پرانستو اجازه ورکړي. د اطلاعات صبای وزیر می افتخار حسین وای
اے ڈی پی کې له پښتونخوا ټلویزیون په نوم شل کروڑ روپے موجود دي. صرف چې کوم نه د مرکزی حکومت نه اجازه ته شتل دي.
د بنیر په توتالی سیمه کې میش سکان وایي د ووټ د حق نه لرلو کبله سیاسي مشران د دوی هیڅ پښتنه نه کوي.
موږ ګلشته چې موږ ووټ نشته دی نو دې لاندې خبرې شي او هغه چا دغه نه کوي نو شرف وخت کې ووټ نه ختم شي.
او د روان خبرونه په پای کې به د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه واوري چې دا ځل د میرمنو نړیوالي ورځ ته ځانګړې شوې ده.
چاره خزه په داسې حالت کې وشل کیږي چې ته د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور په کومه خبره په کوم الزام دا وشل کیږي.
نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسی لرئ نو پر فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغي څخه مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پر سرکاري ټلویزیون باندې تیر ورځ مرسیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. د هوګو شاویز پر مړینه په وینزویلا کې د وو ورځو د ویر اعلان شوی دی. شاویز چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته او پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمني وکړه. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغۍ څخه مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پروند د هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. نیکولس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخت ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. نن د مارچ پر 15 د وزیرانو د شورا په غونډه کې له ګډون وروسته موږ دلته پوځي روغتون ته راغلو چې د خپل ولسمشر صحیح حالت وڅارو. موږ د هغه له لوڼو ورور او کورنۍ له غړو سره ملګري وو. موږ ته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغلی چې موږ یې باید خپل خلکو ته ورسوو. نن د مارچ د 15 د ماپښین پر 25 بالا 4 بجې کمانډان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. د هوګو شاویز پرمړینه په وینزویلا کې د اوو ورځو د بیر اعلان شوی دی. شاویز چې لشاو خو دوه کلونو راهیسې د کینسر په ناروغي اخته وو، پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمنی وکړه. شاویز پر امریکا ډیر سخت نیوکې کولې او د فیدل کاسترو او نورو کین ارخو مشرانو سره لاس یو کړی وو. نوموړی چې خولور سړی په وینزویلا کې د غریبانو اتل ګڼل کېدی او په دغه هیواد کې سوشلیست نظام راوستی وو، خو د زیاتو تیلو د درلودلو سربیره د دغه هیواد یو شمیر وګړي اوس هم له غربت سره مخامخ دي. شاویز یو میرمن او 15 اولاد درلودل. د وینزویلا له قانون سره سم به اوس د نوي ولسمشر لپاره انتخابات په یو میاشت کې دننه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبیت ورک لاندې د لاکای ټي وی چینل د پرانیستلو لپاره ټول انتظامات کړي دي، خو د مرکزی حکومت د رسنیو د نظم د ادارې پیمرا له اړخه لا تر دې دمه د چینل پرانیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې او د چینل پرانیستلو د عمل د ځنډ ښکار دي. په دې اړه تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د صوبیت د دې چینل د پرانیستلو اجازه ورکړي. نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. ولې د تیرو سلورو میاشتو راسي د مرکزی حکومت نه په دې لړ کې د اجازه اغیستلو عمل د ځنډ ښکار دی. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین د اسمبلی د غونډې پر مهال وویل چې د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره صوبایي حکومت د مالی فنګي په شمول ټول انتظامات برابر کړي دي. ولې د مرکزی حکومت او پیمرا لخوا د دې چینل د پرانستلو د اجازه عمل د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ځنډ ښکار دی. هم په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل
ای ډی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپۍ موجود دي. ورسره چې کوم نه ماده غې د پاره خپل ځمکه او دا ټول ارس کړی دي، یعنی د انوایرنمنت نه د وزیر اعلی په ډایرکټر باندې ما چې کوم دی ځمکه زیا خشته دی، بلډینګ جوړ دی، ریسټ شامی روڈ باندھے، صرف چکم دے دا مرکزی حکومت نہ اجازت اشتل دی. او ما کہرہ سے سرا خبر کڑے اگر بالکل زبدل اجازت درکوم خود سرور میشت را سے فائل لاغ پافس کے پوت تے نہ داغ سر ملاقات کی گیا نہ سر خپل ٹیم شتا چاغ فائل اپرو
حکومت خو ختم دو دینو پدے کی بہت تاسو صدا
گئے بالکل زما دا خو ز خو ز پدے کی سپیکر سے مشکورم چاغو وچ ز پرسنلی پدے کی فرسو کم زبدل دا کارو کم دا خو بڑے رکھ خبر ہے خو ز ما ک پدے پاتش پگو ورزو کی مشوا نو زبدم رن کم چ افتتاب کم دا پیسے بو تری کم نو کار بروان شي گینی کنینو سرور میشت مخ کې دا کار شي نن بچ کم دینو زما پروګرامونه انیرو
دا چی د دې وجه سکه دی شي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا حکومت ته د صوبې د واک لاندې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو په لړ کې په صوبې اعتماد نه کوي یا د دې بل کومه وجه ده. د دې پښتنې په جواب کې میا ابتخار حسین وویل
د ادارو د حواله سره بالکل وی ولې بنی خو ادارې مونږ ته چاپ کو تکړی دینه کله مرکز مجبورین په کای چې مونږ ته وای مونږ ته مرکز دانی دی مشکل خبر وفادار خیبر پختونخوا حکومت له جوړم او تر اوسه پورې په صوبو بشک کې دونه عمل نه چلے دو کار دای چې په صوبو باندې اعتماد وشي او صوبې راتلسم ترمیم نه پس ازادي دي او خود مختار دي په کای چې خبر خپل ټلویزیون چې کم نه نو غي جوړ کی د کیس کباحت نشته.
د یادونه ورلا چې د پختونخوا د اطلاعاتو او نشریاتو محکمې د پختونخوا ریډیو په نوم د صوبې د واک لاندې یو ریډیو چینل پرانستلو کې بریا ترلاسه کړې ده، خو د ټلویزیون چینل پرانستلو په لړ کې لا تر دې دمه مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته اجازه نه ده ورکړې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
د فاټا ډیموکراټیک موومېنټ یا د قبایلی سیمو د جمهوریت غورځنګ او نور قبایلی مشرانو غوښتنه کړې ده چې په قومي اسمبلی کې د فاټا د میرمنو لپاره لکه د نورو سبو په شان ځانګړي سیټونه مقرر کړل شي چې دا ډول دوی هم د خپل خوندو میندو په صحیح مانو کې خدمت وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیرا کوي.
فاټا ډیموکراټیک موومنت او د فاټا نور مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې راتلونکو ټول ټاکنو کې دي او قومي اسمبلی کې د قبایلي زنانو لپاره چوکۍ مخصوص کړې شي او دغه رنګ دي فاټا ته په صوبایي اسمبلی کې هم نمائندګي ورکړي چې دا نمائندگان د فاټا د محرومو لرې کولو لپاره خپل کردار په خشنت ادا کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ډیموکراټیک موومنت یو غړي ګلنواز مومند وویل چې دا د فاټا د ولس حق دی ځکه چې دوی هم لکه د نورو پاکستانیانو د خپل وطن سره مینه لري.
پاتا هم د پاکستان ایسه دا دوی ورته دا پاتا پاتا وی خو د بدخسمتای نه دوی دا خطه ولی خپل نه کړله. پاتا د پاکستان الحاقیان دی خو نن تاریخ پورې الته کې د پاکستان قانونونه د پاکستان آئین الته کې تګوین نه کو. چې کوم قانون په لارکانا په چارسدا پریون او په نور د پاکستان په حصو په بلوچستان کې دی هغه قانون دی دلته کې راشي.
د غرنګ یو بل قبایلی مشر ملک رحمان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تل د فاټا د ولس په حق لا دا پروپاګاندا شوی چې د فاټا ولس د زنانو د ترقۍ او تعلیم په حق کې نه دي. خو ولې دې کې هیڅ حقیقت نشته او دوی غواړي چې د دوی لونه هم په قومي بهیر کې برخه واخلي.
څوک وایي چې په زنانو دغه سي پابندي لري دا ټول دروغ دي. دغه خدغ دي چې دا قبایل دښمنه خدغ دي. زه دوره ویل شم چې زما په هغه دقیقې چې کومه ډېره درې پرته وي د جنخو سخون نه وي د ادقانو سخون وي نو بعض والدین هغه خپل ماشومان هغه د ادقانو مدرسې ته سخون ته ورغي چې په هغې باندې تعلیم وکړي او هغې په دغه بله زمونږ ډېر داسې انا الله تعلیم یافته او ډاکترانې او خېخې زنانه میدان ته راغلي دي. دغه کار د وشي او دا د هغه خلکو نه وشي چې لږ معلومات ته تحقیقات ته پکې وشي چې خاص کر هغه قبایل نه وي کوم چې په اسلام آباد کې لوی شوي وي. ولې چې هغوی ته بیا زمونږ د پاتې خلکو مته چې هغه تقریب څرګند نه وي.
کله چې مشال ریډیو د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د تحریک انصاف لخوا فاټا کې د زنانو د څانګې مشرې عائشه ګلالۍ نه د دې مشرانو د غوښتنو په حق لوپوښتل نو هغې
قبایلی زنانا سره امتیازی سلوک ولی دے او پکار دے چھ قبایلی زنانا چھ ہم دی آگے تا ہم نمائندگی پا پارلیمنٹ کے ملاو شی زکا چھ یعنی سڑو نمائندے خوشتا دی سڑی ہم شتا دی ایم این اے شتا دی سینیٹران شتا دی او زنانا چھ دی آگے یوا نمائندہ ہم دے قبایلی زنانا دا پارا پا پارلیمنٹ کے نشتا چھ اخپل خوریان دا پارا او دے اخپل زنانا قبایلی علاقی چھ کمی زنانا دی آگے دا پارا مسائل دا پارا خبرام کولائی شی او دے آگے نمائندگی کولائی شی.
ہمدار اس کلی چھ مشال ریڈیو دا قبایلی سیمی باجول نا قومی اسمبلی کې د حکومتي ډلې پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان نو پختل نو هغه وویل چې د لړکی دوی د صدر آصف علي زرداری سره خبرې اترې کړې دي.
قبایلو کې تاسو ته پته ده چې هلته د صدر د پردې رواج دی. هلته ایم این ایس بار دي زنانه په کورونو کې دي. موږ ته د زنانو د حالاتو پته نه لګي چې د هغوی څه مطالبات دي د هغوی څه مسلې دي. نو د دې لپاره نه موږ بار بار غوښتنه کړې ده چې ډېره ضروري ده چې موږ قبایلو ته مخصوص نشستونه راکړی شي. ما د دې لپاره نه بیلم جمع کړی دی خو هغه بیل د هغه مخصوص نشست
مشرانو زیاده کړه چې د پاکستان د صدر لخوا خو په فاټا کې پولیټیکل پارټیز اکټ غزولې شوې ده خو تر اوسه په دې عمل نه کیږي باید چې دا عمل کړی شي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اتم مارچ د خزو نړیوال ورځ په تاندې هلی خبرونه کې به روانه اونې واوري. 2012 کال د افغانستان او پاکستان په خزو او نجونو څنګه تیر شو؟
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شو چې ډېره زړه دردونکې دي. د
بیچاره د عوامو او د ایم ان ای ترمنځ یو تعلق جوړ
کی. دا مې وایي کې دي چې ماشومای چې هغه سکولون ته نه دي.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هلی چې دا ځل د میرمنو نړیوالې ورځ ته ځانګړې سوې ده. د رواني غړې په پای کې تاسو اوریدلای شئ. اوس زو بنیرته د خیبر پښتونخوا د بنیر ضلع په توتالۍ سیمه کې د سکانو 2 کورنۍ د ووټ له حق څخه محرومه دي. دوی وایي چې د ووټ د نشوالي له کبله سیاسي مشران د دوی هیڅ تپوس نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بنیر په ټوله ضلع کې د سکانو د شاوخوا 150 کورنیو 200 کسان ژوند او بیلابیل روزګارونه کوي. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال اسرار اتل راکوي.
د بونیر ضلع په توتالۍ سیمه کې مشته د سیکانو یو شمیر کورنۍ د اوټ د حق نه محرومه دي. دوی له چارواکو ګیله لري او وایي چې د اوټ د نشتوالي له کبله سیاسي مشران د دوی تپوس نه کوي. دا وخت د بونیر ضلع په توتالۍ سیمه کې د سیکانو 2 کورنۍ بیلابیل روزګارونه او ژوند کوي چې آبادي 300 ته رسي. د اوټونو د دغه مشکل په اړه د توتالۍ یو تن اوسیدونکی مشال ریډیو ته وایي:
زما نوم گوبند رام دی او د 1-2 کورونه دي زمونږ د سیخ برادرۍ. زموږ اوټ خو اوس ختم شوی دی، اوس اوټونه ګډوډ شو ټول کنه.
یو بل تن چې په توتالۍ بازار کې د رختونو دکان لري وایي چې دې لړکی د چارواکو سره ډېرې خبرې شوي خو د دوی د اوټ مسله لا تر اوسه نه ده هواره شوي.
زما نوم جگمان لال دی، زه کپڑے دکان مې دی. مونږ ګیله شته زموږ اوټ نشته دی، دې لړکی خبرې شوي خو هغه هیڅ چا دغه نه کوي. نو شرف وخت کې دا اوټونه زموږ ختم شوي.
څو وخت چې مو د توتالۍ بونیر د سیکانو د 2 کورنو د اوټونو د دغه مشکل په اړه د الیکشن کمیشن اسلام آباد د دفتر سره خبرې وکړې، نو د یاد دفتر ویان الطاف احمد صدا بونیر ضلع په بیلابیلو برخو کې شاوخوا د 150 کورنو 200 سیکان ژوند کوي چې ځینو ته د اوټونو د استعمال حق هو حاصل دی. ولې د توتالۍ د سیمې 2 کورنۍ له دغه حقه محرومه دي؟ د دوی په وینا غوښتنه باید چارواکي د دوی د اوټ دغه مسله هواره کړي چې دا شان دوی په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. اسرار تل مشال رادیو توتالۍ بونیر.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. پېښور یونیورسيټي د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره فاصلتي نظام تعلیم شروع کړی دی. دا چې په دې نظام کې څنګه تعلیم ورکول کیږي او ریګولر او فاصلتي نظام تعلیم کې څه فرق دی، په دې حق لازم همکار منور شاه د چارواکو او ماهرینو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په زیاتره ورستو پاتو برخو کې د اعلی تعلیم سهولتونه د نشت برابر دي. په دې ورستیو کې پېښور یونیورسيټي فاصلاتي نظام تعلیم شروع کړي. د دې نظام لاندې په څه ډول تعلیم ورکول کیږي؟ یونیورسيټي کې د دې پروګرام مشر ډاکټر حافظ انعام الله په دې حق لوي: بنیادی
طور باندې ډیسټنس ایجوکیشن کوم دی، دا د یو فاصلاتي نظام تعلیم دی چې دا ټول دنیا کې یو رائټ سسټم دی. په دې کې بنیادی د غدا د فارمل ایجوکیشن سسټم یا ریګولر سره هیڅ قسم څه داسې دغه نشته دی. کانټینټ سټډي هم هغه وي، د کورس مقاصد هم هغه وي، دغه شان د ایویلویشن سسټم یا د ایگزام سسټم هم هغه وي. فرق صرف د ټیچنګ میتھډالوجي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تانه په فاصله کې وي نو تب هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې.
ډاکټر انعام الله زیاتوي چې د ریګولر یا عام تعلیم سره دا نظام د تدریسي عمل نه علاوه هیڅ فرق نه لري. د نوموړي په وینا د دې پروګرام له مخه په هر ضلع کې یو تدریسي مرکز جوړیږي چې پکې به د جمعې، خالي او اتوار په ورځ د غرمې نه پس کلاسونه لګي. دا پروګرام نوې دی او په زده کړو کې ډېر اساني ورکوي، نو ځینې خلک دا اندېښنه لري چې په عامه توګه د کالج یا یونیورسيټي او د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعه ترلاسه کړی شوی ډیګریانو کې به فرق وي. په دې حقلا پېښور یونیورسيټي کې د مطالعې پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وویل:
اولنۍ خبره خدا ده چې قانوني لحاظ سره هیڅ فرق په دواړو کې نشته. دوانه هم یو قسم نوکری ته او یو قسم چوکې د پاره او یو قسم وظیفې د پاره هم هغه شانتي اهل ګڼل کیږي څنګه چې د ریګولر تعلیم نه فارغ شوی محصلین ګڼل کیږي. نو دا یره او دا اندېښنه خود زر نه وستل پکار دي. دوی مزمدا خبره وکمه چې یو کس خواري کوي، ستړي کوي، مهنت کوي، نو کاغه بیا هر ځای کې سبق وایي، دا خبره د مهنت او د اهلیت ته.
ډاکټر فخرالاسلام زیاتوي په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم نه با پښتنو جنکو طالب علمانو ته ډیره ګټه ورسی. هلته په 400 ضلع کې د جنکو د یو شخصي کالج مشر نازیه جان چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه یې د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعہ شپاله سم کړي وایي:
ما لسم چې کوم د خپل کلی سکول نه پاس کو، بیا اوندل ته یو کالج نه ما د لسم وکړو او بیا زه یو کالج ته تلم بی ایس سی د پاره. هغه هم ډیر په ګرانه باندې وتلم، ترانسپورت مسله و ماته، نورم ډیر مسلې. هغې نه بعد بیا زما تعلیمی سلسله چې کومه وه ما ته نه ښکارېده چې دا به زه جاري وساتم او زه به پېښور یونیورسټۍ ته لاړه شم. بیا ما ته خپل یو ملګري وویل چې دغه شان ته ما هم ایم ایس سي کیمستري وکړه د علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد نه نو بس هغه ما دغه شان ته خپل داخله وکړه علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې او بس بیا زما تعلیمي سلسله مخکې شروع شوه د جاب سره سره.
نازیه جان وای فاصلاتی نظام تعلیم کې د ریګولر داخلي په نسبت خواري لګډېره پکاروي خو دې باندې هغومره وخت او پیسې نه خرج کیږي. د پېښور یونیورسيټي په وینا د فاصلاتی نظام تعلیم لپاره را روان داخلي به د روان کال د اگست په میاشت کې اعلان کیږي.
منور شاو چې تاسو ته د ریګولر او فاصلاتي نظام تعلیم ترمنز د توپیر په اړه راپور واوروي چې د پېښور یونیورسيټي لخوا د قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره فاصلاتي نظام تعلیم شروع شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري اوس زو د کراچي پر لور. دا کراچی په باس ټاون سیمه کې شوی بمی چاودنې کوي خواته د شیا مسلک سره تعلق لرونکو ګڼ شمیر خلکو زنانه او ماشومان ته مرګ جوړ لاړولې. نو بل خواته په دغه چاودنې کې د سیمې دکانداران او کاروباریان هم وژل شوی دي. په ژسو کسانو کې ځینې سنی مسلک پښتانه هم شامل دي. د افغانستان د غزنی ولایت استوګن دوه ننبایان هم د دغه پیښو ښکار شوی دي. د دوی په اړه نور تفصيل له کراچی د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د تیر اتوار په ورځ د کراچۍ په بس ټاون کې د چاودنې له امله 8 کسان وژل شوي او 300 څخه زیات جوړل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې د افغانستان غزنی ولایت د میری ولسوالۍ دوه ځوانان نصر الله او عبد الغنی هم شامل دي. د وژل شوو کسانو کلیوال عبد الله مشال رډیو ته ویلي چې نصر الله او عبد الغنی په بس ټاون کې د ډوډۍ په خولو تنور یا بټۍ لرله. د عبد الله په خبره د اتوار په شپه د نصر الله دکان ته چیرما چاودنه شوا چې پکې نصر الله او عبد الغنی وجل شو او د هغه دوه واړه ورونه سخت جوبل شول.
مشهده ما کا وشو چې بس بم پټاو مو شوري وره د مثال ورور خو دنیا پرته مو هر څړی خپل مړی او چته ول خپل زخمی او چته ول مو شوري ولاړو چې غناری ول بساري و خپل زخمی او چته وو. په دې کې سوي دي دوه دانې شهیدان سوي دي او دوه دانې شدید زخمی اندي. هغه واړه د هغه د 15 14 16 کلو.
عبد الله وای د افغانستان د غزنی ولایت ګڼ شمیر خلک د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د ډوډۍ په خولو تنورونه لري. د هغه په خبره د وجل شوی نصر الله خوښه څلور میاشتې مخکې واده شوی وو. هغه پراتلونکو څو ورځو کې خپل وطن ته ستنیدونکې وو چې د پیخي خکار شو.
په دې بټي کې خو درې څلور کال وو ته خو مخته بل ځای بټي ولدون ماشوم کښ کنکلې راغله وو. اوس واده دی غټ سو پیښلو مړه دی. اوس واده نه وای تازه کړی وو نو بس وس دی روان وکلی ته دا واده به درې څلور میاشتې وته یې بس واده کړو. په دې لکله له کور ته نه وو وس روانو. پلاریم زوندای د موریم زوندای د خوغه بډاګان ډیر بډاګان ډیر ختم دی. یو مخشایم نسته پکې چې وس وری قراری وای جنگ نه وای ورور جاوی نه وای ورور نو بیا د سره غوښتي را ورک.
سند حکومت د باس ټاون په پیخه کې د وجل شوو کسانو لپاره 15 لاکه او د زخمیانو لپاره 10 لاکه روپۍ نقد مرسته اعلان کړې ده. خو عبدالله وای دوه زخمیان ورته په اسپیتالونو کې پراته دي او دوه مړی یې د چندې په پیسو خپل پلرني ټاټوبي ته استولې دي. د هغه په خبره تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او شاید وایي هم نه کړي ځکه چې هغوی په دې خاوره بې وطنه او مسافر دي.
مو خو چې دوی پورته کړل دوی خو میوړو هسپتال چې هسپتال ته رسول دوی مړ شول. بیا شپه ورې په کې تیره کړل ساري بس هغه را جوړ کړلو تابوتان را جوړ کړلو نو بس هر چا همدردي کومک وکړ. 4000 واچول 2000 واچول 4000 واچول 4600 واچول بیا 50000 روپۍ برابر شوه. هغه خلک هم ولېګل وطن ته. حکومت چې کوم دې 15 کور په اعلان کړی دا موږ ته هیڅ نه چا ویلي دي او نه چا خبر کړی او نه موږ حکومت پته ستا ولې ځکه چې هغه خلک وریم دای غریبان چې بیاګا بیاګا پیدا کوي د ساسار پیدا کوي. هغه وطن هم در په دره ده موږ له هغه در بدري راوړ کې نو دا ته موږ څه کول څه پکې کول چې دې پکې ګورو دا نو هغه ځل ته ګټو هغه ویلې هغه وری خوري.
عبدالله زیاتوی د دوی د تنور ترڅنګ د بلوچستان صوبې پشین سیمې سره تعلق لرونکو کسانو د چایو هوټل لرلو. د هغه په وینا د چاودنې په نتیجه کې د هوټل یو تن وژل شوی او درې نور سخت جوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 10:30 سوی. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سې شنبې په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخته ناروغي د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو لپاره نور ټول کار سرته رسولی دی، خو یوازې د دې لپاره انتظار دی چې وفاقي حکومت دوی ته اجازه ورکړي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او وزیر میا افتخار حسین د سې شنبې په ورځ د اسمبلی تر غونډه وروسته له مشال ریډیو سره کړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي دي چې دوی به له دې وروسته د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد او شمار نه خپروي. د ایساف د اعلان د سې شنبې په ورځ له هغه یو اونۍ وروسته راغلی دی چې د نړیوال ځواک خپل هغه ریپورت ناسم بللی و چې په 2012 کال کې د وسلوال طالبانو په بریدونو کې 0% کمی راغلی ده. ایساف ویلي چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه دی رامنځته شوی. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلې درې کان کیندونکو وژل شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سماولنګ په انګور شیله سیمه کې د سې شنبې په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کان کیندونکو وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دی. وژل شوی او ټپي شوی کسان د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي. فالان وای د شام یاغیانو د شمالي ولایت ارکه والی نیولې دي. د شام لپاره د بشري حقوقو څارونکو وای چې یاغیانو والی حسن جلیلی له هغه وروسته نیولې دي چې د ارکه په شار کې د والی د استوګنې لځای سره نږدې 13 شپه نشته کړې و.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعات بحث کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو.
وعده ترسپان خپل اداره کې لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر ویلي دي چې افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او په خاص توګه د پاکستان په ګټه دی. اداره وایي چې د هینا ربانی کر وینا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې افغانستان کې د سولې روانې پروسه نه یوازې په سیمې بلکې په ټوله نړۍ کې د بحث مرکزي موضوع ګرځېدلې ده، ځکه د افغانستان دننه د امنیتي چارو 80% برخه د بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان خپلو کورنو عسکرو ته سپارل شوې ده او د افغانستان د مختلفو ډلو په شمول د طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پاره د دفتر په پرانستلو غور روان دی. اداره مخکلي کې چې افغانستان کې د سولې پروسه د شریکو هڅو په نتیجه کې کامیابېدای شي، خو د دې لپاره به وړومبی شرط دا وي چې د دغه پروسې مشري به افغانانو په خپلو لاسونو کې وي، ځکه چې که دغه پروسې مشري د افغانانو په لاسو کې نه وي او د بهر څخه یې مشري کېږي، نو دا به د افغانستان په دننه چارو کې د لاسوهنې برابر وي. اداره اخره کې لیکي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ په لار کې د پاکستان د مخلصتیا انداز زاده دې خبرې څخه هم په اسانه لګیدې شي چې وړاندې میاش کې افغانستان کې د سولې په خاطر یو شمیر طالب بندیان له بند خلاص کړل، خو افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د پاکستان ترڅنګ امریکا ته هم خپل مخلصتیا څرګندول دي او دغه مخلصتیا به هله ښکاریږي کله چې د افغانستان په اړه هر فیصله کې د افغانستان دولت خوخي په پام کې ونیسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باړی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باړی بازار نه دی کرفیو خاتمه وکړي شي او کاروبار لپاره دې خلاص کړي. پکار ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر، پولیټیکل ایجنټ او ایس سی چارواکي د خلکو په دې غوښتنه غور وکړي. ادارې لیکي چې خیبر ایجنسی کې د 13 مدراسې د اپریشن له وجې په یو لوی پیمانه خلک متاثر شوي دي او دا خلک یا خو په کیمپونو او یا د کرایې په کورونو کې خپل ورځې شپې سبا کوي، خو حکومت د خلکو مسایل او مشکلاتو د کمولو کې سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. ادارې خیر کې لیکي چې د روان اپریشن له کبله په حالاتو کې څه بهتري نه دراغلي، نو خبر دا وي چې اپریشن دې ختم کړي شي او مذاکراتو د لارې د مسلې حل ولټوي. کولی شي چې دا شان سیمه کې امن راشي او کډوال خپل علاقو ته واپس شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بازي حکمرانانو له طرفه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون زیاته مؤثره او قابل عمل جوړولو ضرورت محسوس کړی شوی دی. نو حکومت په دې قانون کې 15 نوي آئینی ترمیمونه راوړلو فیصله کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې ټول نه مهم ترمیم دا دی چې حکومت به شکمن ترهګر نوي ورځو لپاره نظر بند کوي او دا به هیڅ عدالت کې نه چیلنج کیږي. او یو بل ترمیم مطابق چې سنگین جرمونو کې ککړ ملزمان به یو عدالت هم په ضمانت نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې حکومت د شکمن ترهګرو خلاف د کاروایۍ لپاره کم نوي قانون راوړل غواړي. د ملک هر وګړی به د دې حمایت کوي او دې سره د عدالتونو کار به هم اسان شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ترهګرو خلاف قانون دې مؤثره او مضبوط جوړ کړی شي او ریاست دې هم قانون او آئینی دائرې نه بهر نه وسي او د بنیادي انساني حقوقو خیال دې وساتلی شي. او په دې حق له حکومت له پکار ده چې د اپوزیشن په مشوره دې کې نور هم بهتري راوستو کوشش دې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې پر شیګانو د تشدد زیات پیښته په کتو سره باید د دغه هیواد حکومت ترهګری ډلې اوس لمنځه یوسي. برخه ټایمز رسپانه لیکي افغانان تعلیم او روزګار غواړي او باید نړیوال د دغه هیواد سره کړې ژمنې سرته ورسوي. د دغه دوه مقالو مهمه برخه به له فرخنده وزیر واورو.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې پشیم اسلک ته تشدد پیښې زیاتې شوې دي او په تیره لږه موده کې په دغه هیواد کې فرقه ییزې نښتې د پخوانه یو په دوه شوې دي. د پاکستان د سختریزو سنی وسله والو ډلو لخوا د تشدد پیښې او د دغه پر ضد کاروایی نه کېدل څرګندوي چې وسله والو ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. په دغه هیواد کې داسې هم نه ده چې ګینې شیعهګان په خراب حالت کې دي او نه به اختیار دي، بلکې د دغه هیواد په ډیرو مهمو ځایونو کې په مهمو چوکو کار کوي. په پاکستان کې د شیعهګانو آبادی د 25 میلیونو نه تر 30 میلیونو پورې ده او دا سوړه شمیره هم نه ده. د دې ترڅنګ د شیعهګانو کلتور او روایاتو ته په دغه هیواد کې ډیر اهمیت ورکړل کیږي، حتی چې د دغه هیواد بانی قائد اعظم هم له شیعه مسلک سره تړاو لرلو. په دې وروستو کې په پاکستان کې په شیعهګانو تشدد او بمی حملې د دغه هیواد سیاسي، اقتصادي او مذهبي مشرانو په سختو ټکو غندلي او دوی د دغه پیښو خلاف ډیر واضح بیانونه اهم ورکړي. مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو هم د دغه پیښو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د تیر اتوار بمی چاودنې وروستو د دغه صوبې وزیر اعلی د سوګ اعلان وکړ. تعلیمي ادارې بندې وې، د ترانسپورټرانو لخوا هم کاربندیز وو او ټولو د دغه کاربندیز مرسته هم وکړه. خو داسې ښکاري چې پاکستان د داسې بریدونو په غندنه او د دې خلاف په یووالي کې ډیر ناوخته. بلخوا ټایمز مجله لیکي د سنا 111 کالو پورې د واکا د لری کېدو وروسته په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس دا توان نه لري چې دغه هیواد واکمنی په خپلو لاسو کې واخلي. اوس چې کله نړیوال ځواکونه د دغه هیواد د وتلو پلان لري، افغانان د نړیوالو د هغو ژمنو په انتظار دي چې په تیرو وختونو کې له دوی سره شوي دي او دا به د دغه هیواد د نوي حکومت د جوړېدو وروسته معلومیږي چې آیا دغه ژمنې سرته ورسېدې او کنه. په دغه هیواد کې د هند، ترکی، چین او منځني ختیځ لخوا په بلیونونو د منصوبو کارونه هم پیل شوي دي، خو د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به آیا سرمایه کار خپلې منصوبې هم جاري وساتي کنه؟ او دا هغه یوازینی یره ده چې سرمایه کار یې په اندېښنو کې اچولې دي. ټایمز لیکي افغانان خپل پرمختګ ته لیواله دي. دوی د شاهراه ریشم یا ریخمینې لارې د جوړولو حمایت کوي. افغانان تعلیم او روزګار غواړي او د منځني ایجایی هیوادونو په رنګ د دغه ریخمینې لارې په ذریعه پرمختګ غواړي.
پښتانه او نړیوال
افغانستان I was 10 years old.
The Pashtuno watan kho watano the mo khak sho.
I knew the word Pashtun but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ شاغله مشال رادیو څخه اوري چهار ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا جګپړې پوځي کمانډان وایي د په نظر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 60,000 بهرني عسكر وساتل سي. دا رقم د ولسمشر بارک اوباما او ناتو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې له جناکال کوزي څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندي مشر جنرال جیمز ماتس د سیشنبه پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته ویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 1,600 عسکر وساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایی او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د 2,000 او 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو دته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته ویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینز ګراهم ویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کال پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
جناکال کوزی وو چې تاسو ته د امریکایي پوځي قومندان د هڅرګندونو په اړه راپور اوروئ چې نوموړي لیکلی و له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 60,000 بهرني عسکر وته ساتل سي. اوسو جلال آباد ته په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد یو راپور لیږلی دی چې وايي په ننګرهار کې د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې څنګه پرانستل سو. د دې ټولنې چارواکي وايي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ټول افغانستان په کچه په زرګونه تنه ځوانان له ځان سره مرګري کړي او د ځوانانو د حقوقو د لاسته راوړنې ترڅنګ د قومي او ژبني تعصب څخه پرته د ملي یووالي او دایمي سولې لپاره کار کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکړي.
د ځوانانو د ملي ټولنې د پرانستې غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی وټل کې د سه شنبه په ورځ جوړه شوې وه په سلګونو تنو ځوانانو پکې برخه لرله چې د ویناوالو په خبرو کې ورته د ټولنې کړنلاره روښانه کړې شوه. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې د ختیځو ولایتونو لپاره یو شپږ کسیزه موقتی کمیټه وټاکل شوه چې پر ننګرهار سربیره به په کونړ لغمان او نورستان ولایتونو کې ځوانان ملي وحدت او سولې ته رابولي. د یاد ټولنې د ختیځو سیمو د سانګې د مشرۍ لپاره د علاءالدین سمیم ساپی په نوم یو تن غوره کړی شوی و. نوموړي وویل هڅه به وکړي چې د ټول هیواد په کچه ځوانانو ته خدمت وکړي.
زه دا وعده کوم چې د هر ځوان د مشرقي په سطح څخه د ټول افغانستان په سطح زما کوشش به دی چې دغه ځوانان دغه ملګري دغه دوستان به ملي وحدت یووالی او د دغه وطن د آینده په خاطر او یو دایمي صلح لپاره به مونږ کار وکړو چې دغه وطن په خپلو پښو په خپلو مټو باندې ودرېږي.
د یاد ټولنې یو بل تنغړی وایي چې پس لدین دی ځوانان لاسترزنی نکینی او د خپل واد د خدمت لپاره د مټي راون غاړي.
مونو مدل د خویانو لسواله اوسیدونکې دلته ډیر مشکلات په د افغانستان کې شته دی چې هغه غوړ غل منځ بي شو. د افغانستان د خاورې بنیادی ټکی به موږ ځوانان یک دی باید نور مونږ خدمتو کو د خپل خاورې د پاره باید زموږ د راتلونکي نسل تحصیل یافته شي. دغه ټولنې یو غړی یم او غواړم چې موږ د مقصد او مرام د پاره کار وکړم.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت مشر متي الله احمد زیوایی که یا د ټولنه په رښتینولۍ سره کار وکړي د دوی امیریت هر ډول مرستې ته تیار دی.
که چیرته دوی په خپلو هغو اهدافو کې دا رانغاړلي وي چې د هیواد د بیا رغونې لپاره به کار کوي، د صلح په راوستلو کې به کار کوي، همداراز د ځوانانو د حقوقو د یادې لپاره کار کوي، د دغو مسایلو لپاره که چیرته د دوی هڅې وي او کارونه وي او راتلونکي پلانونه ولري، نو زموږ د ځوانانو چارو امیریت په هره برخه کې دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکوي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو 15 کلونو را په دیخوا د قومي او ژبني تعصب نه پرته د ځوانانو د حقوقو د اعاده کولو تر څنګ د ملي وحدت او سولې لپاره هڅې کوي چې په زرګونه تنه ځوانانې د ټولنې په چوکاټ کې له ځانه سره ملي کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتم مارچ د ښځو نړیوال ورځ منځل کیږي. نن به د تاندې هیلی په خبرونه کې واوري. 2012 کال په پاکستان او افغانستان کې په ښځو او انجونو څنګه تیر سو. په دغه کال کې یو شمېر د تشدد پیښې مخته راغلي دي چې په نړیواله کچه غندنه وسوه. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده.
اوریدونکو په تاندې هیلی خپرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. اتم مارچ د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نن به په دې خبرې کوو چې تیر کال په پاکستان او افغانستان کې په ښځو او نجونو څنګه تیر شو.
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې ډېره
ده چې هغه د عوامو او د امنیت ترمنځ یو تعلق جوړ
کړي چې ماشومای چې هغه سکولونو ته نه دي.
په تیر کال کې داسې یو شمېر پیښې مخې ته راغلي چې پکې په ښځو تشدد وشو. د سوات په ملاله یوسفزی د برید نه تر پروان ولایت پورې د یوې ښځې د خلکو مخکې وجل هغه پیښې دي چې په نړیواله کچه غندنه وشوه. په 2011 کال کې د لندن د یوې څیړنیزې ادارې تامسن رایټرز فاونډیشن د یوې څیړنې تر مخه افغانستان، پاکستان او هند په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چېرته چې د ښځو ژوند د تشدد او کړاو سره مخامخ دي.
په داسې بې رحمانه سره وژل کیږي چې تا د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور په کومه خبره.
اتم مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ منځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ښځې د کومو مسلو سره مخامخ دي؟
هغه علاقو کې خو اوس هم دغه یرشت نو دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومای چې دی هغه سکولونو ته نه ځي.
د تامسن رایټرز فاونډیشن یو څیړنیزه اداره په خپل یوې تازه سروې کې لیکي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د ښځو لپاره خطرناک هیواد دی. دغه سروې کانګو او پاکستان په دویم او دریم نمبر باندې د ښځو او نجونو لپاره خطرناک هیوادونه ګرځولي دي. هندوستان په څلورم نمبر او سومالیا په پنځم نمبر هغه هیوادونه دي چېرته چې د ښځو ژوند له کړاوه ډک دی. د تیر کال د جولای په میاشت کې د افغانستان د پروان ولایت نه یو داسې ویډیو مخې ته راغله چې پکې وسلوال طالبان په سپین پړونو کې ناسته یو ښځه د یو شمېر سړو مخې ته وژني. د دغه پیښې په اړه دا تصدیق نه دی شوی چې کله مخې ته راغلي، خو په ویډیو کې لومړی د دې خوا ته ډزې وشي او وروستو پر دې وشي چې له وژنې وروسته یې دغلته خلک یو بل ته غاړې او بیا مبارکي هم وایي. په دغه پیښه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو سخت غبرګون وښود. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیا کوفي د دغه پیښې په اړه وایي:
سلام علیکم علیکم جدان به در ولایت کې یاد شي تفاقف ته د سي اخير مسولینش باید پرسام شوم.
زه فکر کوم په غو ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسولینو د پښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتر کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې د سي جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی وای دوی دغه پیښه او داشان په دغه هیواد کې په ښځو د تشدد ورته پیښې په سخت ټکو غندي.
چې د دې پښتنه نه ډېره زیاته مننه. ښځه همیشه د شکنجه شوې ده، چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې ښځه ډېره تهدید شوې ده او ډېره د ګواښونو سره مخامخ شوې ده. څنګه چې تاسو خپل شاید داسي وقیخ د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شو چې ډیر زړه دردونکي ډیر بدون کې او ډیر د ناورین او اندېښنو نه ډکه پیښه وه. هغه زموږ یوه خور په نامه دیدی چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې، هغه د عام په محضر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په حسابت سره له منځه ځي او په شهادت رسیږي او مړ کېږي، چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوي دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې درد لیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې درد لیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته او بالخصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بې رحمانه سره وژل کېږي چې تا د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به موږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې موږ په سترګو ولیدله.
دا چې یوې ښځې ته د پردو سړو مخکې په ډاګه سزا ورکولو ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پوښتنه د پاکستان د یو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم زوابوي.
زه به داسې عرض وکم چې د اسلام سزاګانې حدود د دین حفاظت لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست پکار دی او د قضا محکمه پکار ده، او د هغې تحت ثبوت چې فراهم شي نو د هغې د طرفه بیا سزا ورکول پکار دي. عامو افرادو ته د دې حق نشته چې هغه د سزا نافذه کړي. دا واقعیت چې شوي نه د دې تفصیلات نه تفصیل والو ما ویډیو هم نه ده کتلې. زه اصلي خبره کولی شم په اسلام کې عام افرادو ته د دې خبرې اختیار نشته چې هغې د سزا په خپله نافذه کړي. نو که چېرته د اسلامي عدالت بغیره چا دا کار کړی نو د اسلامي سزا نه ده. دا د تا هر څه نور څه چې ویل شي خو اسلامي سزا دې تر درست.
هم د تیر کال د جولای په میاشت په خیبر ایجنسی کې یو کارکونکې ځوان فریده اپریدی د وسوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. د هغې ملګری وایي فریده به همیشه د تعلیم خبره کوله. هغې په خیبر کې د ښځو د روزګار او پرمختګ په یوه اداره سویرا کې کار کوو او غوښتل یې چې د یوې قبایلي میرمنې د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. د 25 کلنې فریده د کار ملګری وایي هغې په ډیر وړوکي عمر کې د خپلې ټولنې د پوهې او پرمختګ لپاره کار شروع کړی وو.
هغه خو ډېره نایس او ډېره کمیټډ وه د خپل کار سره او ډېره زیاته مخلصه وه. ډېره په ښه طریقه به هغې خپلې مطلب چې کوم داغې ذمهواریانې وې هغه به هغې ترسره کولې او ډېره زیاته مطلب مخلصه وه او ډېره داسې م وه چې مطلب هغه ډېره زیاته خفه کېده سپیشلي په غریبانو خلکو باندې، حالانکه هغه هم ډېره زیاته غریبه وه او ډېره زیاته بلکه خفه کېده سپیشلي په زنانو باندې. یاره هغې خو ویلي وو دوه درې ځلې دا خبره هغه شیر کړی وه چې یاره ماته میسیجز راځي او ماته کال راځي، خو هغې دا هم ویل چې داسې کنفرم کال نه دي او کنفرم میسیجز نه وي. او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زما په لار کې روکاوټ جوړول غواړي او مطلب هغې سیریز ډېره نه واخیسته ده. هغې خو به سپیشلي زموږ د دې ادارې او د هغې پرسنل دا میشن وو چې یاره زه د زنانو د پاره کار وکم، د هغې د تعمیر د پاره کار وکم، د هغې د حقوقو د پاره کار وکم. نو هغې به هم میجورټي چې کوم د هغې اکټیویټیز وي هغه د زنانو د پاره وي او د زنانو د سره ډېره زیاته لږه مطلب خواخوږي وه.
د ښځو لپاره کارکونکې اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده، فریده هم په هغه کسانو کې یوه وه چې د دغې ادارې بنیاد یې کېښودی و. هغې د جمرود د غونډۍ سیمې سره تعلق لرلو او سمو د وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو.
د فیفن چې کوم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې ګروپ جوړول دی چې هغه د عوامو او د ایم این اے ترمنځ یو تعلق جوړ کړي.
دا د فریدا اپریدی غږ وو چې تاسو واورید. هغه سنفی یا جنډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسيټي ناش پاره سم کړي وو او د ویبلې غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوي چې د به طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي. هغه خپل قبایل د ووټونو د اهمیت او په سیمه کې د روانو بدلونونو خبر کړي. په قبایلی سیمه کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغه د کار په اړه وایي.
خپل تعلق یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړلی کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو دپاره، د جمهوریت دپاره، د انساني حقوقو دپاره کار وکړي. خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو، نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي، د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
هم په تیر کال کې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو داسې ویډیو مخې ته راغله چې پکې خځې په خپلو روایتي جامو کې ناستې وي او لاسونه پړکې. له دغه ویډیو د خبرېدو وروسته داسې خبرونه هم مخې ته راغلل چې ګنې د کوهستان یوې ځایي جرګې د دغه ښځو د وژلو فیصله ورکړه. وروسته په میډیا کې د دغه متنازع ویډیو د حالاتو تصدیق ونه شو چې آیا واقعي دغه 15 واړه ښځې وژل شوې دي او کنه. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه په خپل یو ریپورت کې ویلي په دغه اړه د کوهستان ځینې خلک وایي چې سلور وانه خځې سره د یوې ځوانې جنې د تیر کال د مئی په میاشت کې وژل شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ هم دغه خبر از خود نوټس اخیستې، خو تر اوسه دغه 15 وانه خځو د ژوند باره کې هیڅ تصدیق نه دی شوی.
نو دغه طالبانایزیشن هم دا یره چې د تیرشی د پسواد کی او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي باغ علاقو کې خو وسوم دغه یرهشته طالبانو کم حکومرانی چې دغه مال تشتا. نو دا هم یو وجه کې دی چې ماشومای چې دغه سکولون ته نه دي.
دا د سواد ملالا یوسف زیدا چې تیر کال د وسوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې سره د دوو نورو ملګرو ژوبل شو. په ملالا د حمله خندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. هغه دا وخت برمنګم په یو روغتون کې د درملنې لاندې دا د وروستي ویډیو نه معلومیږي چې د ملالې خوله او مخ کې کوګوالې راغلي، خو ډاکټران یې وایي دا به تر 15 میاشت پورې نور وخت اخلي چې هغه په مکمله توګه روغ شي. تیر کال د افغانستان یو 15 کلنه جنۍ سهرګل پولیسو د خپل اسخر لکوره د شپږو میاشتو نه زیات په بند کې د ساتلو وروسته راوستله. د سهرګل د لاسونو نوکان لری کړل شوي وو او د هغې په بدن د تشدد نښې وې. د سهرګل علاج کوونکي ډاکټران وایي د هغې ذهني وضعیت هم خرابه شوي او وخت په اخلي چې خپل عادي ژوند ته راشي. سهرګل وایي په دې به لیور او خواښې تشدد کوو چې هغه څه وکړي څه چې دوی غواړي. دا وایي
مارې خسنو دی شوی نه نه یم دی یې وارم علي پیغمبر خسر مار نه خو نام خسر مار.
سهرګل د 15 کالو نه هم په کم عمر کې واده کړل شوی و چې وروسته په یو تیار کوټه کې بند ساتل شوی و. تیر کال په خزو د تشدد یو بل پیښه د سواد سندرغاړي غزاله جاوید وجنه اهم و. هغه د جون په 13 نیټه په پیښور کې په ډزو وژل شو چې په وجه د هغه د خپل خاوند نه بلیدل هم خودل کیږي. د تیر کال دغه واقعیت خای چې څنګه پښتني جونه او خزي د ټولنیزو روایتو او یا هم د مذهب په نوم د تشدد د مختلفو پیښو ښکار شوی دی. د تامسن رائټر سروي دا هم خای په پاکستان، افغانستان او هغه ټولو هیوادونو کې چرته چې د خوځو ژوند لکړاونو او تشدد سره مخامخ دي، په ټولنه، سرکاري او حکومتي ادارو کې د خوځو مسلو ته پوره پام نه ورکول کیږي او اکثره په خوځو د تشدد پیښې د کورنۍ او مسلو په نوم پټې پاتې شي. دا علاوه د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده په اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي. مشال ریډیو ټولو خیاندو ته مبارکي وایي. د خدای پامان.
تخایست تمشال.